افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځنګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې طالبان وایي د چین لوري ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونۍ ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشمې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو وار بیا اجازه ورنه کړه. سویس وایي په 13 فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل چې تېره میاشت په سویس کې 1,304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثر پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سری میاشتې ټولنه وایي نوي تنه افغان ماشومان د تداوي لپاره جرمني ته ولېږل سول. د ټولنې پرون ویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو، د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي دي. په همدې حال کې 19 افغان ماشومان چې وړاندې د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي وو، له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت، کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه بلکې له یوه درېمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسې د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوی لوبغاړي زموږ له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه، په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خپرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې دي د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دي ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. سوریې، بیلاروس، شمالي کوریا او ارتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 38 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بیل دي چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی، هغه څخه د ژغورنې لپاره او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همداراس د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر یې جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوه تړون تشبند دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ځینې هغه مېندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لونو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نه توانې دي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې شوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې اونجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یو انجلۍ د خپلې پرونۍ تجربې په اړه وویل:
ما وخت د چې خوندې ته لاړو، موږ ته اجازه را نه کړل شو چې خوندې ته نه نوځو، او موږ بیرته کورونو ته راوستلو، او دې ویښې ویل لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې انجلۍ خبرې دي چې مورې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لسته کړو څخه د ممانعت ترخی خاطرې لري. د غنجلی مور چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شوه ویل چې د طالبانو په پخوانی حکومت کې 25 کلنه و، او دا چې د یو خون کې غوښتل خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغه او په هغه وخت کې لټول لنجونو او خزو څخه واخیسته چې د تعلیم خو پیلې دلای و.
اوس چې د مادلور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل شي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې نا امیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ کوټ کوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستي نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بیول سوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په ورستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشری حقوقو د څارونکو راپور پرون پنځشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشلیدل کیږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وایستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسیدو او میشتیدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څارډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د سردلی ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسې کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د دلی ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. د همداراس ویلي د شاک په حال کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. د بشري حقوقو د څارډلې په راپور کې ویل شوی چې د فرانسې حکومت د افغان کډوالو د هرکلی، ژر میشتولو او ملاتړ لپاره مهمه هڅې کړي او د دې مؤسسې په وینا په کار ده چې له هغوی سره لا ډېره مرسته وشي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي که د دوی کاري ستونزو ته حل لاره پیدا نسی د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د وتلو ګراف به لا نور هم زیات سي. د برښنا او د کافي ځکه نه موجودیت، د مالیاتو په قانون کې مشکلات او د بانکونو غیر منظم فعالیت هغه ستونزې دي چې دوی ورته اشاره کوي. دا هم تفصیل
د برښنا نشتون، د مالیاتو په قانون کې ستونزې او د ځمکو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې له کلونو کلونو د جدي ستونزو په توګه یادوي. د دې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې د طالبانو له مشرانو سره شریکې کړي او هغوی ورته د حل ژمنه ورکړي. ښاغلی صافی وایي که دغه ستونزې حل نشي په افغانستان کې به د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د وتلو کچه نوره هم زیاته شي.
همدا صنعت ته چې کولای شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خو هغه امکانات چې دې برخې ته اړتیا ده لکه برېښنا، بیمه، ځمکه، منظم بانکي نظام او د ښه چاپیریال رامنځته کول چې باید مساعد شي خو نه دي شوي. زموږ غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې چې کومې ژمنې شوي هغه باید عملي شي.
د ښاغلي صافی پوینا جدي ستونزه د بانکونو غیر منظم فعالیت دی چې باید دغه چاره عادي حالت ته وګرځي تر څو د صنعتکارانو ټولنه وکولی شي د بانکونو له لارې خپل خام مواد له نورو هیوادونو وپیري. د طالبانو ویاندویانو که څه هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د بانکونو د کارونو د عادي کولو لپاره هڅې کوي. له دې وړاندې په کابل کې د صنعتي پارکونو د فعالیتونو درېدل د برېښنا نشتون په ګوته شوی و او د صنعتي پارکونو ټولنې ویلي و چې شاوخوا 50% فابریکې د همدغو ستونزو له وجې خپل فعالیتونه کم کړي. دغه ټولنه وایي افغانستان یوازې په کلني ډول د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي له بهر واردوي چې د دغه هیواد د صنعت کېدو په صورت کې به دغه پیسې سپما شي.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو له غړي وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول وسلو کار اخلي
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوست د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناتو له سرمشي زیورسته د دې تړون سرمشي یانس تولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشانو د شاغل زیلنسکي خبري په غور واوریده د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکرين نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکرين سمبالوي لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي.
درجاو بالټي پولش څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هله څرګنده کړه چې د ناتو ډیر شګړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنگټن د تړون د لسمی ماده پر اساس پرانیستې وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د ونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو. په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد لقب لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړیدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچینو ولسوالۍ کې په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلې سې زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست د ادب شمله د ګډونوالو په لاس ورپسر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ د یادونې د شمله کلنۍ مشاعره څلور کاله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. دی ولایت هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي ساکل دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نکوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دورې دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کوه د خپل مرګ را سره د شاخ خاصې ویني.
د نن غزنی ته راغلی یو، به زیارتونه مو کړلو، شمس بابا ته ولاړو، جمعیه اولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، موی مبارک ته، بهلول دانا ته، ډېر خوشحاله یو. بس له ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو دلته ناست یو، بس دیګم باندې کړی ده، نو جمعه ورځ ده، ډېر خوشحاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، ننداره، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په مخه دلته راغلي دي.
غزنی ته بده خاطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو، د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل، زیارت هم وکړو.
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو، ډېر مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
سلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سمه بهلول دانا همدغه سونور زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلی مې وجه په زیارتو وګرځم. نو د دې مېک بر بندوبست هم نیولې ده، ان شاء الله تعالی اندازه زیارتونه به وکړو، بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره، مطلب خپل فامیل سره، او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش دا و چې ډوډۍ او چای پکې وخورو او ښه خوندور چکر او ښه هر څه خواهشات هم وکړو، نور بل خیر سره خپل سفر کوو.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
راغلی ما غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو، نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو. غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا، چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو، چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی، چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو. لومړی به د رفیع ضمیر د ترنم یو برخه، او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واورئ.
مر وچا کڑاو با دیوڑا
لمر بچا کڑاو باد یوڑا زوانی میں سوا زوانی میں سوا زوانی میں سوا خو غمو خوڑا ستایات 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 یوڑا پانا رول ویدا لمر وچا کڑاو باد یوڑا مادا پرستاد بنگلو
سرا ول ویدل یو شای ماسو یو کرنگ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چدا پنگڑای وو او کنا د چا سړګای ماسو یو کرنگ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چدا پنگڑای وو کنا د چا سړګای ماسو زړګی دی مات نشی بنگړی کمات شي بل بواخلی زړګی دی مات نشی بنگړی کمات شي بل بواخلی بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو تیګه نارې وهي چې خوږ د کړم ما مې وها تیګه نارې وهي چې خوږ د کړم ما مې وها ګورې مې نه چې په سینه کې مې غمای مات شو په ونه دنګې د ګلونو جامې بیا واغوستې په ونه دنګې د ګلونو جامې بیا واغوستې توا په غیږه کې یې خچ پچ پسرلی مات شو وګوره پاس بام ته ورخیږي دوا اوږده لاسونه وګوره پاس بام ته ورخیږي دوا اوږده لاسونه د چا زلفو ته ګل شوی کشمالی مات شو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو دے چاپ مینا کے کاروانا یو سڑائی ماسو یا خلیر ملنا
لمین ورستا بیا زمان نشو لمین ورستا بیا زمان نشو زړه می تروم را پدر زان نشو او د پختون هر غشای بل نور ته تلو خو د پختون هر غشای بل نور ته تلو خو چې وروري وشت واره خطا نشو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رښتیا نشو او په نکه سا جوان شون دی بوسی کړلې په نکه سا ژوند شونډې بوسې کړلې او بیا تر عمره را پخلا نه شو او دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواو نه سپانه شو
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه
نستونه دری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنوي کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنوي لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو ختلاندې د نشې توکو په لوخړو کې شوند پیل کړ تر پولیسو ختلاندې د نستونه دری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې لدی جهنم څخه بیرته راوتلی او روغ شوی دي نستونه درې لرغېدو وروسته د همدې دورې چې د پکی په نشې توکو اخته شو د خپل خاطرو او یادښتونو کتاب ولیک چې له چاپ وروسته د لوستونکو له هر کلی سره مخ شو پولیس وختا د دنیا پای کتاب په دی وروستیو کې عمر ستانګزی پښتو ته وشبړ او سروش خبراندوی ټولنی چاپ کړ خغلی نستونه درې د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راس پړي چې نورو ته د عبرت سبب کېدلی شي
پولیس وختا د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې و کال تدریجي مرګ کیسه په کې لیکل شوې دي له نیکه مرغه چې زما هیله ممدا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي د ځینې وطنوالو غوښتنه ممدا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوي دي دې کې راغلی دي مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډېر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډېره روانه ژبه باندې لیکل شوي دي ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې په کې هیڅ د نشې توکو کیسې نه وي او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډېر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغېزه کوي او یو تجربې ورته ترجیح کوي
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستونه د خبرې مو ورېدې د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژبړن عمر ستانګزی سره غږیږو ستانګزی صاحب کا لومړی اداره ته وای چې ولې مو دا کتاب راوښ پړه
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي آثار راپنځوي خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت لغښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامې دلی سي یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم آمدا و چې د ټولنې لپاره په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې هم په خپل متن کې لرل او لري بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا و یو ضرورت و ترڅو د هغوی د لا سهولت لپاره د پښتو شوی وای نو دغه دوه اساسي لته اوس ما دا سر پښتو تک
مننه د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړې کنه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړې
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول د دې سه ژباړن باید هو ژباړونه کې ټکی پټ کې ژباړونه کې مفهومی ژباړو کې نو ما هم هڅه کړې ده سه هو کټ مټ ژباړونه کما او مفهومی ژباړو کما نو دغه کتاب هم سم پښتو ته ژباړلای تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زغه اصول په پام کې ونیسم او د اصولو مطابق مختلف سم کوم چې په ژباړه کې باید پلیسی نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې ده چې مفهومی ژباړو کوم عام فهم وي ساده وي روان وي تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستون زو ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب د اساس هې لومړنۍ کتابي ژباړه وا د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنۍ ژباړه وا البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي تر دې وړاندې ما په بیلا بیلو برخو کې بیلا بیلې لاندې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته له پښتو نه مې دری ته ژباړلې دي خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوی که باید چاپ شوی وای خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه ما د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي داسې نوي کلمات او نوي اصطلاحات سره زه مخ شوم په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډیر نه پوهیدم نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومی راسي او په خړه ډول وژباړل سي نو ډیری وخت چې زلستونځو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. ورسته پښتنه محمد دا چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څنغښتې دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو یعنی د ټولنې ډیری وګړي یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لری ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخستل شوی دی چې یو روغ دی یا موتاد لکومه ننګونه یا ستونزو سره په دغه پړاو کې یعنی دغه وخت کې سي دای کله روغ دی کیږي مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي موتاد بیرته رغيږي دغه مسایل راخستل شوی دی. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغ دی توپ کې کوم غسان ستای دې ته حسابي تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي هغه مسائل بیان کړی دي ډیرای مافیې کړي کار کړی دي نه بربندې کړی دي سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیې کړي لاس لري او هڅه سوي د سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغزمن واقع کېدلی سي نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي هغه مسائل په دې کې راخستې دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیا په اړه پوښتنې پیږي دغه لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک سی لیکلی او په دې ورستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کال کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې دا ترسب دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نو خو سره جواب نشي ستکوله هغه خو کې خو یوازې لغت او معنا دا او سني اصطلاحاتي نو سره څنګه جواب زکوي شي. نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زکوي شي نو ما به د دوی د هیلې په اساس باندې رښتیا د کتاب په پیل شروع وکړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره کوم خاص غټ په دغه
حجم باندې په دغه سادهګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او څه هم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب په تاسو شلم مخ کې پات رسیدلی.
یو څه دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې سلونه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی د جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفي نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یو بل ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي کنه لاره سختوي؟
دا باید ووایو، یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم یو پښتون ماشوم د مور تر نسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه جرمني انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړتون کې او یا ښوونځي کې نه ده، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅابه سره نشي چې ته خوله خخته په خخته به سره کړي او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شاده چې ته یو ژبې خخته ده نو سره به قدم په قدم لګ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې لکه ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په داسې وخت کې د لڅک کول پکار دی یا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې د زده کوي کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې یو چا یو ژبه خز دی نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه زده کول. نو تاسو په خپله نه پرایشم کده چې د خپلې ژبې ګرامر زده کړي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح دی چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دی چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور دی چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایمه سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ایچ هاب انګست فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلی دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه بې له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته. و هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت ده، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډېر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډېر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمنی کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغت شو په حساب خو په جرمنی کې دی وایي چې ایش زی این یعنی دا دسی یو شاعر زی چې این معنا دا چې زه هغه وینم هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی مفعولی حالت دی دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمنی ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمنی کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوته دی او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شو او دا په رنګه ډول باندې چاپ شو او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې له بده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ماته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی خپرندوی هغه دی ټول حقوق لاغوی کړي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره را یو ټولنه ده او ما خپل هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په ای اف بی فلاګ یعنی آی اف بی فلاګ یعنی مطبعه او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای اس پی ان نمره سره بیا ورکي هغه دا ده چې ای اس پی ان نه و اته بیا یو منفی علامه بیا درې بیا منفی علامه نه څلور نه دوه درې درې بیا منفی علامه صفر درې بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضرور دی چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ای اس پی نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېره ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډ کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطن تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونی راځوړند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د مرختو له خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجدګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شر شر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلې عاشقان شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینې مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. پزړی کرا تیر شول چې د ټولګي ټول کیسې به ورته تیرې کړم هاغه خبره باورته وکړم چې شون کې ته ما هغه وخت په دروغ او په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وشي مشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونو په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چیرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ غږ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چیرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان را خوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خواته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خواته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غځونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
منسکو تسبیح دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی زسا کی کاسی دی زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی زنگوا را زنگوا د خوده د پارا مونږ زنگ